دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري قدر من اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه دا
وایان سید سلیمان شاه پاکستان وای تر څو چې په نړیواله کچا ټول هیوادونه نه سلا شوي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی چې د طالبانو په وړاندې د نړیوالو حوصله مخ پر ختمېدو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول زرداری پرون د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې پاکستان د نوموړي په وینا په خپل جنگ ځپلي ګاونډي هیواد کې د بشري آفت او ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي په خاطر له طالبانو سره د نړیوالو تماسونو د جاري ساتلو ملاتړ کوي. خزرداری زیاته کړه تر کومه ځایه پورې چې پر رسمیت باندې د طالبانو د موجوده حکومت د پیژندلو مسله مطرح کیږي پاکستان به یکاو تنها ګام وانخلي. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن اورئ. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یا UNDP یوې لوړ پوړي ماموري کانی ویګانا راجا ویل دي چې له کار او روزګار نه به د ښځو د بې برخې ساتلو له امله د افغانستان اقتصاد ته $1 میلیارډ نقصان ورسیږي. میرمن ویګانا راجا چې د آسیا او پاسفیک د سیمې د هیوادونو لپاره د UNDP صحاوي امیره ده پرون د شنبې په ورځې په خپل یو پیغام کې چې د ټویټر په پاڼه خپور کړی ویلي دي چې UNDP په افغانستان کې تر دې دمه د 4000 ښځو سوداګرو سره مرسته کړې. د قندهار ولایت د صنایعو او سوداګرۍ خونه وای پاکستاني چارواکو لخوا د سپین بولدک او چمن د ترانزیتی لارې د تړلو په وجه محلي سوداګرو ته په میلیونونو افغانۍ تاوان اوښتی. نږدې یوه اونۍ وشوه چې پاکستاني چارواکو د چمن دروازه د پاکستاني ملیشو او د طالبانو د امنیتي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته وتړله. د قندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال انجینر عبدالباقی بنا د شنبې په ورځ د لړم پاتې شتمه په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې دواړو خواو ته په زرهاو لارۍ او موټر چې تجارتي مالونه پرې بار دي ولاړ دي. په افغانستان کې د مطبوعاتو ملاتړ کوونکو سازمانونو د مطبوعاتو د ازادۍ له ائتلاف یا MFC نه د افغانستان د نوم د لرې کولو له امله اندېښنه څرګنده کړې. د سازمانونو له طالبانو پر حکومت غږ کړی چې په فوري ډول دی په افغانستان کې پر مطبوعاتو باندې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د دغه نړیوال ائتلاف شریکو رئیسانو کاناډا او هالند د جمعې په ورځ په یوه ګډه مطبوعاتي بیانیه کې وویل چې د افغانستان نوم یې د غړیتوب له لیست نه حذف کړی. په بیانیه کې راغلي دي چې د MFC د مقرراتو له مخې غړي هیوادونه مکلف دي چې د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې د ګلوبل پلیج یا نړیوالې ژمنې احترام وکړي. افغانستان د 2000 میلادي کال د جنورۍ په 10 د MFC په غړیتوب منل شوی و. د طالبانو مشرانو پرون د شنبې په ورځ په یوه تعزیتي لیک کې د پاکستان د کراچۍ د دارالعلوم اسلامي د پیژندل شوي دیني عالم مفتي محمد رفیع عثماني د مړینې له امله د نوموړي د کورنۍ له غړو سره خپله غمرازي او همدردي څرګنده کړې ده. مولانا محمد رفیع عثماني شنبې په ورځ د عقرب یا لړم پاتې شتمه د ناروغۍ له امله د 80 کلونو په عمر مړ شو. د پاکستان صدر اعظم شاباز شریف او جمهور رئیس عارف علوی هم د نوموړي د مړینې له امله خپل خپګان څرګند کړی. تاسې زمونږ غږ د واشنگتن نوري. امریکایي چارواکو د متحده ایالاتو یوې فدرالي محکمې ته د خپل هغه تحریري خواست دفاع کړې چې له باز خواست او ګرفت نه د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د مسؤلیت په باب د جمعې په ورځ په یوې فدرالي محکمې کې دایر کړ. په واشنگتن کې د امریکا غږ د ډیپلوماتیکي چارو خبریال سنډی سین وای چې محمد بن سلمان 2 کاله مخکې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د ژورنالیست جمال خاشوغی د قتل په دوسیه کې څارنوالانو ته مطلوب دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم کلنۍ کانفرنس چې د مصر د شرم الشیخ په تفریحي بانډه کې روان دی پرون د شنبې په ورځې د خپلې وروستۍ غونډې په دوران کې برخوالو زیار ویستو چې د اقلیم د بدلون د مخنیوي په غرض د عملي اقداماتو لپاره یوه نهایي توافق ته ورسیږي. له شرم الشیخ نه د امریکا غا خبریال هیدر مرډاک په خپل را لګلی ریپورت کې وای د نړۍ یو شمیر نسمن افریقایي او آسیایي هیوادونه چې د اقلیم د بدلون له امله ورته د سیلابونو د راوتو په وجه درانده مالی او ځاني تاوانونه اوښتي دي. له بډایو هیوادونو نه د مالی معاوضې غوښتنه کوي. د ژورنالستانو د مسؤلیت نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د 2022 میلادي کال د ژورنالیزم د ازادۍ جایزه د یوکرین د یوې تحقیقاتي رسنۍ یوکرینسکا پراودا د مسؤلی په شمول څو ژورنالستانو ته په مشکل حالاتو کې د زړورتیا له امله ورکړه. څو نور تازه خبرونه د نیوز درې سوه شپېته آنلاین خبری شبکې د رپورټ له مخې پرون د شنبې په ورځ د تخار د ولایت په مرکز تعلقانو کې د طالبانو امنیتي چارواکو نورلس مجرمان په عام محضر کې په درو ووهل. د دې جملې نه یو شمېر کسان د اختطاف، زنا او غلا په جرم نیول شوي وو. هر یو یې په نه حدیث درو ووهل شو. نوموړی خبری شبکه وایي چې د طالبانو رهبر مولوي هبت الله اخندزاده تېره اونۍ د ټولو محکمو قاضیانو ته حکم کړی و چې په بشپړه توګه دې د شرعي حدودو او سزاګانو د تطبیق کولو لپاره اقدامات وکړي. په دې اړه د سترې محکمې په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې پرون د شنبې په ورځ په کابل کې خپره شوې ویل شوي، په عام محضر کې د سزا ورکولو اصل مقصد دا دی چې نور مجرمان ورنه درس او عبرت واخلي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه رپورټ ورکوي په داسې حال کې چې د روسیې د پوځو توغندو سرکوټونه د ختمېدو په حال کې دي، د سه شنبې په ورځ د یوکرین پر بنیادي زیربناو باندې د توغندو تر ټولو غټه هوایي حمله سرته ورسوله. د یوکرین پوځي قوماندانان وایي چې د روسیې پوځ شپږ نوي توغندي وار کړل چې د دې جملې نه ایران ساخت د شهید په نوم لس توغندي په هوا کې دفع کړل. ورځپاڼه د برېټانیې د دفاع د وزارت د استخباراتو په نقل قول وایي چې د دې حملې نه مخکې ګمان کېده چې له روسیې سره صرف شپږ سوه او نهه توغندي پاتې. ګمان کېږي چې له شمالي کوریا نه یې نوي توغندي حاصل کړي دي چې د درې سوه تر اووه سوه کیلومتره پورې هدف په نښه کولی شي. له بلې خوا په داسې حال کې چې د یوکرین په جنگ کې د روسیې مصارف هره ورځ لوړېږي، د چهارشنبې په ورځ د روسیې د مالي وزارت وکولی شو چې د خپلو پورونو د منسجمولو له لارې دیارلس اعشاریه شپږ میلیارده ډالر په یوه ورځ کې پیدا کړي. د روسیې پوځ د 2023 میلادي کال لپاره پنځه ټریلیونه روبله چې څلور اتیا میلیارده ډالره کېږي اعلان کړه. پخوانی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د 2024 میلادي کال د جمهوری ریاست انتخاباتو لپاره خپل کاندیدی د سه شنبې په ورځ رسمن اعلان کړه. بزنس انسایډر آنلاین شبکه رپورټ ورکوي چې دا ځلې د ایوانجلیکل عیسوي مبلغینو یو شمېر بانفوذه مشرانو د ټرمپ د اعلان سره خپل کلک مخالفت څرګند کړی دی. د امریکا د اف بی آی د ادارې مشر کریستافر ری وایي چې دی د امریکا په خاوره کې د چین د پولیسو د یو شمېر خفیه سرماموریتونو له موجودیت نه آګاه دی او پرون د شنبې په ورځ د پیرو د لاتام د هوایی شرکت د یوې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو سپو دولس شپږ نوي او نهه سوه دوه اویا کیلو هرتز او لنډې څپې یولس زره پنځه سوه پنځه اویا باندې واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورټ ته.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې هېواد یې لا هم د نړۍ نه غواړي د طالبانو سره تعامل وکړي چې هلته د بشري ناورین مخه ونیول شي. سره له دې چې پاکستان د طالبانو پخوانی حکومت په رسمیت پیژندلی و، خو بوټو زرداری په خپلو خبرو کې ویلي دي چې دا ځل به نړیوال تعقیب کړي. نور تفصیل د اکرام شنواری په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنی چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د نړۍ د اجماع پرته به په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني، او دا خبرداری هم ورکړی چې د طالبانو لپاره د نړۍ حوصله مخ په کمېدو ده. خو ښاغلی زرداری دا هم ویلي چې هېواد یې لا هم د نړۍ څخه غواړي د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي.
دنیا کا پیشنس کم ہوتا جا رہا ہے.
خاغلی زرداری ویل د دنیا حوصلہ مخ په کمې دوده او د دې ټولو مشکلاتو باوجود غوښتنه کوم چې طالبان سره تماسونه ته دوام ورکړي او په خاچ کومې صحوی شوی متفقار دي چې هغه بیا تکرار نکړو.
نه یې کرنے چاہیے.
سره لدی چې پاکستان د طالبانو په خوانی حکومت پر نسبت پیژندلی و خو خاغلی زرداری په خپلو خبرو کې ویل چې دا ځل به نړیواله اجماع تعقیب کړي. طالبان حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دغه څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی. طالبان د 2020 میلادي کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې واک ته رسیدلي خو د نړۍ هیڅ کوم هیواد د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په نسبت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنی چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سپین بولدک سرحدي بندر د نږدې یوې اونۍ راهیسې تړل شوی دی. د پاکستان حکومت دا سرحد وروسته له هغې چې د پاکستان سرحدي ځواکونو په وینا د طالبانو یو سرحدي امنیتي ساتونکي په پاکستاني سرحدي ساتونکو ډزې وکړي د هر ډول تګ راتګ دپاره وتړه. د طالبانو د حکومت وین زبیالله مجید ویلي چې د دې پېښې څېړنې لپاره یو کمیسیون ته وظیفه سپارلې ده. د شنبې په ورځ د کندهار د سوداګریو صنایعو د خوني مرستیال عبدالباقي بنا امریکا غږ ته وویل چې د سرحد دواړو خواو ته د زرګونو مسافرو سربیره د تازه میوو او په خوراکي توکو بار په سلګونو لارۍ هم د تېرې یک شنبې د ورځې راهیسې د سرحد دواړو غاړو ته ولاړې دي.
په زمن کې ډېر مسافر دواړو طرف څخه بند پاتې دي او د برایي بیان درسره کوم چې په سلهاوو حتی زور کسه بالا سفر پاتې او بیا د بولدک خلکو کورې ودان دوی سره مرسته کړې ده او هاخوا ته د چمن ځوانانو دوستانو پرله پسې د دوی سره مرسته کړې ده.
د سیاسي چارو ځینې افغان کارپوهان د ښاغلي زرداري د سرګردونو په اړه جلا نظرونه لري خو په ټوله کې دا کارپوهان فکر کوي چې پاکستان د طالبانو د حکومت په باب د نړیوالې ټولنې او د سیمې د هیوادو د دریځ ملاتړ کوي. د نړیوالو اړیکو یو کارپو سنګر امیرزاده وایي چې د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په دغه هیواد کې د جګړې ملاتړ نه کوي او غواړي چې د خبرو له لارې ستونزو ته د حل لار ولټول شي خو ښاغلی امیرزاده وایي دا فرصت ممکن ډېر دوام ونه کړي.
اما ایما په آن د جګړې د نه اجنډا یا نه ملاتړ کېدای سي همیشه نه وي. متاسفانه سموږ داسې یو هیواد کې ژوند کوو چې دغه د جګړې پوتنشل ډیر لري او احتمال دا دی خدای ناخواسته داسې ونشي چې بعضې هیوادونه نږدې او لرې د خپل د اهدافو لپاره کېدای سي افغانان سره بیا وجنګي. باید موږ خپله باید هوښیار شو، دغه فرصت نه باید ګټه پورته کړو چې داسې یو اداره باید رامنځته کړو چې هم دنیا ته د منلو وړ وي، هم ټول افغانانو ته د منلو وړ وي.
خو د سیاسي چارو یو کارپو قاضي محمد حسن حکر وایي چې پاکستان تل د افغانستان په اړه دوګولي پالیسی څخه کار اخیسته
دی. اړخې د ناتو امریکان د افغان جګړې په اړه امتیازات اخیستي او د دوهم اړخې بیا د دوی دښمنانو ته په خاور کې پناه ورکړي وه. اوس چې امارت پرسپر نه پیژني زموږ په باور یو وجه دا ده چې دوی د امریکا تندي او د هغوی امتیازات او اشارې ته ګوري. که امریکا سبا امارت پرسپر نه پیژني نو پاکستان به دوهم هیواد چې دا کار وکړي او دوهم سبب یې دا ده چې د امارت په صف کې ډیر هده د پاکستان په اړه یو کرکه او نفرت موجود دی. امارت هغه سي پرمخ نه دي څنګه چې پاکستان غواړي.
د پاکستان د حکومت اساسي د تیرې چاشمې پوره د مسکو پرمټ په غونډه کې د دغه غونډې د نورو ګډونوالو ترڅنګ په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د جوړېدو له غوښتنې ملاتړ کړی و. په دې غونډه کې روسیه، چین، هندوستان، ایران او د منځنۍ اسیا څو هیوادونو استازو هم ګډون کړی و.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.29.0 په لنډو صفو 1.15.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو نه د ملاتړ بنسټونو د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف نه د افغانستان په ایستلو اندېښنه ښوولي او د طالبانو نه غوښتي چې په رسنیو محدودیتونه باید لغوه کړي. نور تفصیل د وحید فیضی په رپورټ کې.
د رسنیو د ازادۍ نړیوال ائتلاف څخه د افغانستان د غړیتوب لغوه کولو افغان خبریالان سخت اندېښمن کړي دي. د دې ائتلاف په خبر پاڼه کې راغلي د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ته څرګنده ده چې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ وضعیت له بده مرغه نور د نړیوال ټولنې د ژمنو سره مطابقت نه لري. په حقیقت کې اوسنی حالت د جدي اندېښنې وړ دی.
لبد مرغه د رسنیو د ازادۍ ل نړیوالو بنسټونو او نړیوالو سازمانونو څخه د افغانستان د نوم حذف کېدل نه یوازې د افغانستان لپاره بد پیغام لزنه سره لري، بلکې د هغو افغان خبرجلن لپاره چې په کور دننه خبرنګاری کوي یا له اصولو سره سم کار کوي د هغوی لپاره هم ډیر بد خبر دی.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي 250 قضیې ثبت کړي چې په هغه کې نیول، فزیکي تاوتریخوالی، ګواښونه او 2 خبریالانو د وژل کېدل شامل دي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هم د افغانستان د غړیتوب پر لغوه کولو خفګان ښودلی دی.
له یاد ائتلاف نه د افغانستان وتل هم متاسفانه یو خزی رای نه ده او تابان سی خپل بد عواقب بولاری.
یو شمیر خبریالان چې په افغانستان کې د محدودیتونو له کبله دندې پریښودې وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره د بیان ازادي له منځه تللې ده.
د طالبانو د واکمنېدو سره په افغانستان کې بیان ازادي د منځه وړل شوه، خبریالان شکنجه زنداني شول او خزینه خبریالان چې وی هغه له کار څخه راوګرځول شوی او په آزاد توګه باندې اجازه نه ورکول کیږي چې دوی په رسنیو کې کار وکړي. همداسې طالبان د خپل خوښې نه پرته هلته کومې رسنۍ چې فعالیت لري دوی ته اجازه نه ورکوي چې خبر نشر کړي.
متاسفانه په ډیری اسانۍ سره دغه څه چې موږ د بیان د ازادۍ په ډګر کې په لاس راوړي ول لاس هم ورکړ. له دې څخه معلومیږي چې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ جنازه اخیستل شوې ده او نور په افغانستان کې د بیان ازادۍ مړ شوې ده.
افغان خبریالان له طالبانو غواړي چې پر رسنیو محدودیتونه لری کړي
او نړیوال بنسټونو نه د موهله امداده وختنه مو همداده چې دوی باید خبریالان ته کار وکړي ترڅو دوی د غشل کلنې لاسته راوړنې بې ځایه ولاړې نشي.
د افغانستان د آزادو خبریالانو مرکز د روان میلادي کال د اگست په 23 په خپل راپور کې ویلي و چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې شاوخوا 600 انځوریزو، غږیزو او چاپي رسنیو څخه تقریبا نیمایي خپل فعالیت بند کړی دی.
کچیرې دغه وضعیت لا دوام وکړي زه پوهیږم چې نړیوال به هم د رسنۍ په برخه کې افغانستان هیر کړي او په افغانستان کې چې کومې شته رسنۍ فعالیت کوي هغه به هم بندي شي.
خود طالبان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف لخوا د افغانستان د غړیتوب لغوه کول غندلی وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي.
این یک مایه تاسف است که جامعه جهانی میخواهد که رسانه ها را به گونه آله و ابزار سیاسی استفاده کنند و این یک نوع وارد کردن فشار علیه نظام امارت اسلامی افغانستان است. میخواهند یک نوع فشار سیاسی وارد کنند، روند دسترسی به اطلاعات را مختل بسازند، روند آزادی بیان را مختل بسازند.
افغانستان د 2000 کال په جنوري کې هغه وخت د رسنیو د ازادۍ د نړیوال ائتلاف غړی شو چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان پخوانی حکومت د رسنیو د ازادۍ په برخه کې نړیوال ژمنه ته متعهد شو. وحید فیضی، امریکا غږ. سپینې خبرې
د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینې خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر ماښام د 8 بجو نه تر 9 بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
د آسیا د آرام سمندر د سیمې د هیوادونو مشران د تایلند په بینکاک کې په دغه سیمه کې د جګړې، ناروغیو، سولی ثبات او نور ګواښونو سره سره د سیمې د هیوادونو اقتصاد ته د ودې ورکولو په اړه د لارو چارو لټولو په اړه د ژمنو سره نن خپل ناسته پای ته رسوي. نور تفصیل د احمد الله شوار په دې رپورټ کې.
د آرام سمندر حوزې د اقتصادي همکارۍ او سګنې غونډه کې د اقتصادي ودې او متبادل انرژي په اړه خبرې وشوې. خو د دې غونډې د غړو هیوادونو مشرانو د بیلابیلو موضوعاتو په اړه ویشلي نظرونه درلودل.
زما هیواد بیا بیا په دې اړه غوښتنه کړې ده موږ باید روسیې اټومي ګواښ ته نه ووایو. دا حقیقت چې د نړۍ اوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په خپله اعلامیه کې په همدې موضوع تمرکز کړی و. موږ د جاپان په هیروشیما کې را روان کال د نړۍ د اوه سترو اقتصاد لرونکو هیوادونو په غونډه کې د اټومي بې وسلې کولو موضوع باندې د بحث لوري ته بیایي او زه د دې خبرې ستاینه کوم.
کوربه هیواد تایلند د ډیپلوماټیک مانور لاره د آرام سمندر د سیمې د اقتصادي همکارۍ د غونډې د یو هیوادونو ترمنځ د واټن راکمولو هڅه وکړه. د دغه هیواد لومړی وزیر وویل چې د غونډې اکثر غړو هیوادونو جګړه غندلې.
همدا اوس د آرام سمندر د سیمې د اقتصادي همکارۍ غونډې د مشرانو سره د 2023 کال د دې غونډې د اعلامیې چې د متبادل شنې انرژۍ د نظر په اړه د دې سازمان د روان کال کار منعکس کوي منلو کې شریک شوم. دغه اعلامیه د متبادل شنې انرژۍ څخه د اقتصاد د مشین او د پرمختګ لپاره د آزاد یو بل سره تړلی او متوازن اقتصاد څخه ملاتړ د دې کال د موخې په توګه اعلانوي.
د آرام سمندر د سیمې د اقتصادي همکارۍ د غونډې په څنډه کې د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هیرس وروسته له هغه چې شمالي کوریا یو شکمن بین البراعظمي میزایل وتوغولو، د جاپان، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلینډ او کاناډا د مشرانو سره په ګډه ناسته کې د شمالي کوریا دغه کار محکوم کړ.
ما د خپل متحدینو او ملګري لدی ګروپ نه غوښتي چې ما سره په ګډه شمالي کوریا د اوږد واټن د توغندي چنن سهاري وازمایلو لامل وغندي. ما له دوی دا هم غوښتي چې نن دراتونکو اقداماتو په اړه باید د فکر په خاطر سره رايوزي شي.
د سپینې ماڼۍ څخه په یو خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی میرمن هیرس په دغه غونډه کې د چین د ولسمشر سره په خپلو لنډو خبرو کې د امریکا او چین ترمنځ د اړیکو پر دوام ټینګار وکړ. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15515 باندې واوري.
د اوکرين د یو تحقیقاتي مجلې یوکرين کا پراودا مدیره یو د هغو خبریالانو ده چې په 2022 کال کې خبریالانو د ساتنې د کمیټې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله جایزه ترلاسه کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې. په اوکرين کې د روسیې د جګړې نه واخله د نیویارک په ښار کې د وی غونډې پورې سیوګل مصیبت د هغه د نستړی کیدونکو کار لپاره جایزه ورکړل شو چې په یوکرين کې د خپل ټیم د خوندي ساتلو او خپل هیواد د خبرونو رسولو پاړه کړی دي. مصیبت تیر اونۍ د پولند په وارسا ښار کې امریکا غکته په یوه مرکې کې وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د جایزه په یوکرين کې د خپلواکو رسنیو د هڅو ستاینه ده. جګړې د هغه د تحقیقاتي خبرونو بڼې ته تغیر ورکړی. د دې جګړې نه مخکې مونږ په کورنۍ مسلو زیات تمرکز کاوه. مونږ به په سیاست او فساد په موضوعګانو رپورټونه خپرول. د مثال په توګه مونږ د لوړ پوړو چارواکو په اړه زیاتې څېړنې کړې. مونږ به د اصلاحاتو په اړه لیکل. دا هر څه اوس زیات بدل شوي ځکه چې اوس مونږ زیاتره رپورټونه د جګړې په اړه وی. د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې جایزې په مراسمو کې په ټوله نړۍ کې د آزادو رسنیو مهم رول ومنځل شو. موږ غواړو د مطبوعاتو د نورې ازادۍ لپاره د خبریالانو مبارزه ولمانځو، د دوی کار او همدارنګه د دوی د ټیمونو کار ولمانځو. سکل انتخاب کول ډیر اسانه و. زه فکر کوم موږ پوهیدو چې یو جایزه باید یو اوکراینی ژورنالیست ته ورکړل شي. جیمینیز مخکې په بارسلونا کې د امریکا غږ سره په مرکې کې وویل چې د بشري حقوقو په اړه د رپورټونو له کبله هغه د سخت فشار سره مخ دی. د هماره چارواکو جیمینیز نیولی و او هغه یې مجبور کړ چې په ټلویزیون کې غلط بیانونه ورکړي چې هغه د سی آی ای جاسوس دی او بیا یې هغه ته خبرداري ورکړو.
حکومتي چارواکو ما ته ټلیفون وکړ او ما ته وویل چې زه باید هیواد پرېږدم کنه نو ما به بندي کړي او زما کورنۍ ته به ستونزه پیدا کړي.
که څه هم هغه جلاوطنۍ ته مجبور کړی شوی و هغه وایي چې پښیمانه نه دی.
ما له ځانه پوښتنه وکړه چې آیا دا جبر زما عزیزانو ته تاوان رسوي. ما د ګناه احساس کاوه خو ما حقیقت بیان کړی و ځکه چې حکومت ظلم ترسره کوي.
د یوکرين موسایو و هم جمنه ده چې د رسنیو د کار د حق نه دفاع وکړي. هغه د هغه کسانو سره مرکې یادوي چې د روسیې لخوا په نیول شو خارونو کې بند پاتې و.
هغوی ماته وویل چې د دغه یرغل په وختونو کې د تر ټولو مشکله د خوړو اوبو او برق نه بغیر ژوند کول نه دي، خو دا چې هغوی خبرونو ته لاسرسی نه لري.
د خرسونه د روسیې ځواکونو د وتلو سره یوکرانیان به د موسی و پشان په خبريالانو باندې ډیره تکیه کوي چې خپلې خبرې د نړۍ سره شریک کړي. نظرانه یوسف سي، امریکا غاک، واشنگتن.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
تروریستي ډلې په ختیځ افریقا کې د ته دوام ورکوي چې په سومالیا کې وجاړول کمزوري کې د سومالی ملکیان ملکی ماموران هدف ګرځوي او لومړی عکس العمل کوونکي ویرا تلقینوي. الشباب د اکتوبر د میاشتې په 9مه نیټه په مقدشو کې د تباه کوونکي بم اچوونکي مسولیت په غاړه واخیست چې څه باندې د سلو کسانو د وژلو مسولیت یې په غاړه واخیست او تقریبا 300 کسان پکې زخمیان شوي وو. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانې د وزارت مرستیال برن نیلسن د ټولو هغو کسان سره خپل غم شریکی وکړله چې خپل خپلوان یې د لاسه ورکړي دي او په دغه ناوړه پیښه کې ټپین شو، او د تروریزم دغه بې دفاع اقدام په کلکه غندي. امریکا په ځواب کې آی ایس ایس سومالیا او الشباب د دواړو شبکو تمویلول او تدارکات مستقل هدف ګرځوي چې د دوی د سختو اقداماتو ملاتړ کوي. امریکا د وسلو د قاچاق برانو د ISIS سومالیا شبکه او د دوی شریکان او هغه مربوطه تجاران چې د وسلو په لیږلو کې اسانتیاوي برابروي تروریستي ډلې ته د بندیزونو په لیست کې شاملوي. هغه کسان چې د وسلو د قاچاق کولو د شبکې لپاره مهمې غوټې دي د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوي دي چې ISIS سومالیا سره په ټینګه متحد دي. په لومړي سر کې دغو شبکو د امن او سومالیا ترمنځ فعالیت کوو او د عربو په ټاپو وزمه کې القاعده او الشباب قوي اړیکې درلودلې. د خزانه وزارت په برازیل کې د ISIS یو مهم ملاتړ کوونکی د بندیزونو په لیست کې هم شامل کړ. اوساما عبدالله مونګي عبدالله بکر د ISIS لوړ رتبه مشرانو په 2014 کال کې بکر ته لارښوونه وکړه چې د تروریستي ډلې لپاره وسلې او نظامي تجهیزات لاسته راوړي. د سمندري داړې او غیر قانوني کب نیونې په شمول په نورو جنجالي فعالیتونو کې د بندیزونو په لیست کې لاسرل څرګندوي چې ISIS سومالیا د غیر قانوني شبکو سره متحد دی او د نورو هغو سازمانونو سره چې په سیمه کې فعالیت کوي. د بهرنیو چارو وزارت د 2013 کال د فبروري د میاشتې په 8مه نیټه ISIS سومالیا همدغه راز عبدی قادر مومن د ISIS سومالیا مشر د بندیزونو په لیست کې شامل کړ. د 2014 کال د اگست د میاشتې په 11مه نیټه په خاصه توګه د اجرایي فرمان 3-1-3-2-2 په تعقیب نړیوال ترورستان د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شو. ISIS په زیاتېدونکې توګه غوښتله چې په ختیځ افریقا کې مالیا لاسته راوړي. ISIS سومالیا چې د ملکیانو په خلاف تروریستي حملو ته دوام ورکوه چې د پیسو او استخدام لپاره د محلي ټولنو په شوکه کولو سره خپل زیاته بودجه لاسته راوړله، په دې سره د سومالی تجارانو او ملکیانو ته سزا ورکول، ډارول او وژل چې په مالي لحاظ ملاتړ نه کوي یا تدارکات نه برابرول. امریکا به په ختیځ افریقا کې د انډوالانو سره کار کولو ته دوام ورکړي چې د ISIS تمویل کول ګډوډ کړي او الشباب په یو کوشش کې د دغو تروریستي ډلو د ژوند وینه وچکړي. دا امریکا غږ سره مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
قدر من اوریدن کو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.